د خپل کور نه چوزي خپل کار دفتر ته زي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي.
ډیر مننه معروف صاحب. کم خندونه چې تاسو یادونه وکړه تاسو په ان خپل دا خندونه څومره د شوزو د پرمختګ مخه نیسي؟
پرختیا هم چې دا خندونه د شوزو د پرمختګ څخه مخنیوي کوي او نه پریدي چې هغه مقاصد ته چې وشه یو با تعلیم با تحصیل شزه لري هغه مقاصد ته ورسیږي. هم د تحصیلات په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کیږي چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د زیاتی بس دی نورما وایي یا پوهنتون د خلاص کې زیاتی بس دی یا ته باید واده وکړې بیا د واده وخت د تمامېږي څوک نه پیدا کیږي چې تا سره واده وکړي. او هم د کار په وخت کې هم همداراز مشکلات شته دي چې د ښځو په وړاندې د پرمختګ مخنیوی کوي لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې بې محرمه ولاړ سي. دوی تر ناوخته پورې دفتر کې اضافه کاری نشي کولی او باید وختي ځان کور ته ورسوي. او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور ته خپل کور ته لاړ سي او د خپل بچیانو او خپل خاوند هغه ورځنی ژوند چې نورې ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په دوه ساعته درې ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه وکړي. حتی د شپې جامې مینځي د شپې اوتو کاری کوي د شپې دیګ پخوي چې سبا ته ځان خوشي کوي چې وظیفې ته لاړ سي چې دا ټول کلات لاس په لاس کوي او د ښځو پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته د رسیدلو په مقابل کې خنډ ګرځي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وقت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم پټه شوی ونه یا په دالاس سواله
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
کړو فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
په قانون کې د میرمنو د کار د ممانعت په اړه څه ویل شوی دی؟
بلې، د پن نور قوانینو کې هم فکر کوم چې داسې نه دی ویل شوی چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي. نه په مدني قانون کې شته دي، نه د جزا په قانون کې، په هیڅ قانون کې. خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشیح شوی ده، په هغه پنځمه ماده کې دوه ویشت موارد دي چې هغه تاوتریخوالی ویل سوی دی. او دا په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي چې د یو د هغو موارد نه نونسمه شماره هغه حق دی چې د نارینه نه اخلي. وایي یعنی په دغه شمیره کې داسې ویل کیږي چې هیڅوک حق نه لري چې ښځې د تعلیم، تحصیل، کار او صحت د پاره کوم کارونه چې کوي دغه نه ممانعت وکړي. او که ممانعت وکړي دا یو تاوتریخوالی دی او د تاوتریخوالی په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیش بینی شوی.
ډیر مننه میرمن معروف. د ورستۍ پښتنې په توګه هغه میرمنې چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی موقف څه ډول دی؟
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټولې ښځې سهار چې د خوبه پورته کېږي دوی کار لري، یعنی په شکل د اشکال یو وظیفه اجرا کوي. په ښارونو کې که ښځې رسمي دندې لري سهار د خوبه پورته کېږي زی خپل دفتر ته. خو په ولایت کې په ولسوالۍ کې ښځې سهار چې پورته کېږي مال کاله کوي، په اصطلاح زی پټو ته هلته کار کوي یا ونو ته زی میوه ټولوي، ځینې د میوه پروسس او وچول دا شیان کوي، همدارنګه نور کارونه کوي. خو په ښارونو کې هم ښځې د دفتر نه نیولې بازار کې که تاسو لیدلې وي چې دسفروشي هم کوي ښځې دي. خو په دفتر کې چې کار کوي هغه ښځې په خپل دفتر کې ښه موقف لري، دوی په ښه نامه خلک پیژني، په ټولنه کې په ښه نوم یادي خلق زنی هغه ندی متنفر ندی. خو بعضی وخت په کورنۍ کې د بعضی عادتونه لمخه چې مثلا نور خزې چې هغه نشي کار کولای، یعنی هغه کار چې هغه ته د میاشتې عایدات ولري هغه کارونه وکړي، نو بعضن عادت ورسره کیږي. نارینه ته یا د دوی مننه ویل کیږي چې خزه د مپری د کارته دغه د مونږه کار نه کو د پداسي حال کده چې نارینه یا خزینه چې توانایی د دی ولري چې او زایت لار شي الته استخدام شي الته کار وکول شي او پرواتو غد میاشت 100 روپۍ آیت راوړي کو هغه په کورنۍ باندې په خپل ماشومان باندې په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف کوي د یو نعمت دی او یو شکار دی او هر چا د پر میسر نه دی او هغه خلکو ته میسر دی باید د بدسترګو نه کتل شي بلکې تشویق شي چې نور هم شزي باید کار وکړي هغه شزونه هم چې کار کوي د باندې باید په کورنۍ کې ډیر شوه زولري او په سړی سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چورته راځي کیږي هغه کارونه هم وکړي سوچ د کورنۍ غړي داسې فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي
ډیره مننه کور بوده قدر مون اوریدونکو دا زموږ د اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملس
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ نن د موسیقۍ له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي
راکوس شد آسمان د سیارو او ستارونه یو داغرا لپزړه کې د سپوږمې د مخ نه جوړتا وحشت
د تصوفي ادب او موسیقي د خوږ صنف قوالین میږي د ساز او سرود له پردو سره یو ځای د عرفانی شاعري یوازې د حقيقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې فاریایي اقوامو کې مینوال زیات دي دا ژوند په شیبو کې خبرونه از محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو ملتیا مو کړئ
د سویل کېږي چې د حقيقي مینې پر رنگ رنگ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې لغه وروسته بیا یو شمیر نور سیمو ته سرایت کړی دی د سفیانا کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي د کورس ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابيږي چې یو نری او تیز وي او بل دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګدا سره وړاندې کوي د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړي په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پانځي کې ګڼ ماسلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي ترڅو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیوړی شي
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غني په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپاره دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکی قوی په مینه التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چوریدونکو له ځان سره د وی روحاني سپیڅلی کیفیت روخانه لور توړي د دې موسیقي د غیز یو لامل ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپیڅلتا د کائنات او د پروردگار په وړاندې د خپل او عواطف او احساساتو په جبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غغولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې به حساب مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي په کوم موضوعات راڅرخي
ما مخته درته ویل سي د قوالی موسیقي صداغه ته د تصوف روحاني زمزمي هم وای د دې موسیقي نه هدف ته سي په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کوم رسیدي؟
لومړی موجد امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې ورسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچیدل او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکې په موسیقي پوهیدو، موسیقي غږونکی وو او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې لارې نه د افغانستان نه له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه کله بیا ولاړل هندوستان ته، بیا همالته قوالي موسیقي پسې رواج شول او قوالي موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالي جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لوستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورته والی لري چې په غبرګو او یا ګڼو آوازونو کې ویل کیږي، او یا هغو سندرو ته ورته والی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنف بندي له مخې قوالی داسې په زړه پورې سنف دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان په دې ډول باندې وي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سنت او لایت غزل چې دا ډول غزل چې د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایت غزل کې، دا هم په قوالی کې راتللی سي. کله چې تاسو نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالی موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهیږي نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالی موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او کنه؟ که چیرته شته، کوم سندرغاړو ویلې دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه، خوشیر پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مو شي غم غم، علي علي دم دم، علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتې هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علی خان په 1906 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې ورسیو کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیاء مرید وو ډیر خدمت کړی دی. ما ته چې راحت را بخي هغه یوازې قوالی سندرې دي، او قوالی سندرې زما ژوند دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندرې اوري او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را په دېخوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاوو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل:
زه په خپله په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې مې ګډون کړی دی، او یوازې زه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 650 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې یوه الهي مینه ده، او دوی هغه الهي مینه چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو یې ماتوي. په کابل کې همدغه حلقې موجودې دي، همدلته هم داسې خانقاوې شته دي چې هره جمعه هر جمعه د جمعش په دویدل ته په خناکو کې دغه هلکې نسی په دې هلکو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي. د ترڅنګ هغه مینوال چې سلیکین نه دی دغه سندر مینوال دی هغه هم ورته په دغه هلکو کې ګډون کوي او په دری او پښتو ژبه په دوه باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو همداسې نور اروزګان او د دې ترڅنګ په کویټه کې او همدارنګ په لاهور او په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي په اردو هم ویل کیږي او په افغانستان کې په پښتو په دري ژبه دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې له دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دی وایي چې کله قوالی سندره ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د نمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي، داسې یو وخت به وي چې د نمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاري دی. همداراز یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. شاعر او لیکوال وصال هم قوالی سندرې اوري، خو خوښینه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل
د نورو سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لږ ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندرې وایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندرې وایي، هغه ته پکار ده چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي چې په هغه کې د یو هنرمند دغه ټولې نښې او د یو هنرمند کېدو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې دا ده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني چې دی کولی شي قوالی ووایي. په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قوالی سندرې ووایي او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغسې سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هېواد د موسیقۍ له سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
قوالی یک عارف می خوانیم.
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي او د موسیقۍ تر ټولو مهمو او اصلي آلو ارمونی، دوه سره ډول، تبلی، دف او داسې نورو څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالۍ ډلې 12 نفري او 13 نفري وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار ده چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قواله نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com